درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. دا اوسنۍ رادیو د خبرونې تموزه اسمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه هم په خبرونو پیلو. په ننګرهار کې د ورشتونو له امله لشتر لشه څلور تنه مړه شوي او درې نور ټپیان دي. د راپورونو له مخې تیره شپه د ننګرهار په بیلو بیلو سیمو کې د بارانونو له امله خلکو ته مالی زیانونه هم اوښتي دي. د طالبانو د سرچینو پر اساس په جلال آباد ښار کې لشتر لشه څلوېښت کورونه زیانمن شوي دي. په کامی ولسوالۍ کې هم شاوخوا پنځوس کورونه ویجاړ شوي دي. له ګوشتې ولسوالۍ څخه د لسو کورونو د نړېدو خبرونه رارسېدلي او یو شمېر کرنیزې ځمکې ویجاړې شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د چین د بهرنیو چارو وزیر چینګانګ او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن په اسلام آباد کې د افغانستان پر وضعیت خبري کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په وینا د درې اړخیزه غونډه د افغانستان د مسالې په اړه د نظر د تبادله او همکارۍ لپاره مهمه ده او د سیمې د هیوادونو د اړوندو ګډو نظرونو د راټولولو لپاره ګټوره ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ماونینګ په پیکینګ کې خبری غونډې ته وویل افغانان له سختو ننګونو سره مخامخ دي او بهرنۍ ملاتړ او مرستو ته ډیر ضرورت دی. ماونینګ زیاته کړه چې طالبان د ټول شموله حکومت جوړ کړي، نرم سیاست دي غوره کړي او له ګاونډیو سره دي دوستانه ګاونډیتوب وساتي. همداراز دی له تروریزم سره ټینګه مبارزه وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر به نن بیرته پیکینګ ته ستون شي او امیر خان متقی به دوی ورځې نور هم په اسلام آباد کې پاتې شي. ایران وایي چې نن سهار حبیب چعب مشهور په حبیب اسیوت په تهران کې اعدام کړ. اسیوت ایرانی ول اصله سیودانی دی چې دوه کاله مخکې د ترکیې له یوه هوایي ډګره ترایتم شو. دی د نوزال په نوم د یوه غورځنګ له بنسټې ښودونکو څخه دی چې دې ډلې ته ایران د یوې ترهګرې ډلې په سترګه ګوري. د نوزال غورځنګ بیا په ایران کې په وسلوالو عملیاتو کې لاس لرل ردوي او وایي چې په ایران کې هدف د عربانو د حقونو دفاع ده. د سودان د جګړې د شکلو لوریو استازي نن د سعودي عربستان په جیده ښار کې خبرو ته سرکښيني. ریاض او واشنگتن د دې خبرو د پیلېدو هرکلی کړی دی. په سودان کې نږدې درې اونۍ مخکې د عبدالفتاح البرهان د ځواکونو او د محمد همدان د قلو په مشرۍ د چټک غبرګون د ځواکونو ترمنځ جګړې پیل شوې. د دې جګړو له امله تر اوسه سلګونو کسانو ژوند له لاسه ورکړی او لسګونو زره کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. او د بریتانیا د پاچا دریم چارلز د تاج پر سرولو مراسم بندن تر سره شي. دا په تیرو ولسیزو کې په بریتانیا کې تر ټولو ستر تشریفاتي مراسم دي چې زر کاله مخینه لري. چارلز د خپلې مور ملکه الیزابت ځایناستی شو. ملکه الیزابت په روسش کال په سپتمبر کې مړ شوه. د څلور اویا کلن چارلز پر سر به نن په لندن کې د وستمنستر په ماڼۍ کې د درې سوه شپېته کاله پخواني پاچا سینټ ایډوارد پر سر کې شودل شي. تاسې زموږ اخلو ازادي رادیو اوري. د امریکا د استازو جرګې غړي له ملګرو ملتونو غوښتل چې د افغان ښځو له حضور پرته په افغانستان کې له فعالیت سره مخالفت وکړي. که څه هم ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې پاتې کیږي، خو ځینې کتونکي اندېښنه لري.
که دوی چې د افغانستان څخه ووتل نو افغانستان به د یو ډېر بد اقتصادي وضعیت سره مخ وي.
په غزنی کې تاریخي آبده ترمیم کیږي.
دغه میراثونه په ایسته ایسته د څو کلونو مشاهدانه چې یو په یو په څوکه څوکه نړیږي، که دې ته جدي پاملرنه ونه شي کېدای شي همدغه څه په نابودۍ سره مخ شي.
د کونړ اوسیدونکي د لارو له خرابوالي شکایت کوي.
سرک او لارې خرابې دي، چپې درې خو بېخي مخکې دا جنګونه پکې زیات وو.
امکانات پیدا کړو دغه سرک پوخ کړو.
د هند په غوړلي کې یو اربیا دو افغان لوبغاړي ښه ځلیدلې دي. د سودان شکیل خواوی په چیده کې خبرو تکشینی.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د ملګرو ملتو سرمنشي ته په یو لیک په افغانستان کې د طالبانو لخوا د افغان جنو او شسو په اړه د سخت دریزو فرمانونو پر دوام سخت اندیشنه شولې ده. دا لیک چې پرون د دې کمیټې د مشر مایک مکال لخوا انټونیو ګوتریش ته لیږل شوی او د دیموکرات ګوند ملاتړ هم لري، په کې لیکل شوی: لا افغان میرمنو پرته ملګرو ملتونه باید یوازې له نارینه سره د بشري ستو د دوام په اړه کلک مخالفت وکوي. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي استازولۍ یوناما په یوه اعلامیه کې د طالبانو لخوا په میرمنو د کار کولو بندیز وغانده، خو ویل چې په افغانستان کې پاتې کیږي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو ویلي لستونزو سره سره په افغانستان کې فعالیت ته دوام ورکوي، د متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په یو لیک کې د ملګرو ملتونو د سازمان له سرمنشي غوښتي چې له افغان میرمنو پرته دا سازمان باید یوازې له نارینهو سره د بشري مرستو د دوام په اړه کلک مخالفت وکړي. دغه لیک کې چې تیره ورځ د ملګرو ملتونو سرمنشي ته استول شوی او د ډیموکرات ګوند د استازو ملاتړ هم لري، پکې راغلي چې تر دې مخکې هیڅ رژیم د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار کولو مخه نه ده نیولې. په لیک کې راغلي چې ښځې د هر بشر دوستانه ځواب لپاره بنسټیز دي او په افغانستان کې د باور وړ بشري مرستو پر رسولو کې باید د ښځو او نارینهو بشپړ او خوندي ګډون شامل وي. د امریکا متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په لیک کې زیاته شوې د بندیز د افغان میرمنو بنسټیز بشري حقونه تر پښو لاندې کوي او په ټول افغانستان کې ډېرې اړینې بشري حادثې له خطر سره مخامخ کوي. دغه شان په دې لیک کې یادونه شوې چې پر ښځو د طالبانو د بندیزونو پرېکړو ته د ملګرو ملتونو د منشور خلاف د دغه سازمان ځواب به پر افغانستان او د ملګرو ملتونو په باور تلپاتې اغیز ولري. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما په یوه اعلامیه کې د طالبانو لخوا په میرمنو د کار کولو بندیزونه وغندل، خو ویل چې په افغانستان کې د پاتې کېدو ژمنه کوو. د یوناما په اعلامیه کې راغلي دي چې د طالبانو دغه پریکړې د دوی کار په جدي ډول کمزورې کوي. د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ ویلي په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو په اړه د بیلابیلو لورو او شریکانو سره تر سلا مشوره وروسته پریکړه وکړه چې له ستونزو سره سره په افغانستان کې خپل فعالیتونه نشي بندولی. خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان نړیواله ټولنه د طالبانو په وړاندې په نه قاطعیت تورنوي. د ښځو د حقونو یوې افغاني فعالې زرغونی ولی ازادي راډیو ته وویل:
باید اینا تلاش بکنن و حضور زنا را دوباره
نړیواله ټولنه باید ګډه هڅه وکړي تر څو افغان ښځې بیرته کار ته راوګرځي. په دې سره به افغان میرمنې هم کار وکړي هم خدمت. خو زه فکر کوم چې ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه په دې برخه کې دوه مخی توپ کوي. له یوې خوا وایي چې د افغان میرمنو ملاتړ کوو، خو اصلا داسې نه ده. دوی غواړي چې د طالبانو ملاتړ وکړي ځکه دوی ته خپلې ګټې لومړیتوب لري،
به خاطر حفظ منافعشان د داخل کشور میباشه.
سوریا چې په نیمروز ولایت کې په یو غیر دولتي بنسټ کې دنده درلوده، خو د طالبانو وروستۍ پریکړه اغیزمنه کړې او اوس په کور ناڅه د وای ملګری ملتونه یوازې اعلامی ورکوي خو عملی اقدام نه کوي.
سازمان ملل صرف بیانس
ملګری ملتونه یوازې اعلامی ورکوي او هیڅ عملی اقدام نه کوي. لا افغان میرمنو د دوی ملاتړ یوازې تر خبرو محدود دی.
حمایت از اونادر قسمت از زنان
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د رواني مې میاشتې په لومړی او دوهمه نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د وضعیت پاړه د نړۍ د استازو غونډه راغوښتي وه او مخکې تر دې دغه سازمان دوه لړپوړو پلاو کابل ته سفر هم وکړل، خو طالب چارواکو سره تر لیدنو کتنو وروسته هم د طالبانو حکومت پر افغان ښځو د محدودیتونو په تړاو خپلې پریکړې بدلې نه کړې. د نړۍ هیوادونو هم په وار وار د افغان ښځو په ملاتړ او پر دوی د لګېدلو محدودیتونو په ځانګړي ډول د زده کړو او کار حق ورکولو په تړاو خپل غږ پورته کړی. طالبانو د 2021 میلادي کال په اګست میاشت کې پر افغانستان تر واکمنېدو وروسته سمدستي پر افغان نجونو او ښځو د محدودیتونو لګولو ته مخه کړه. نجونې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه له زده کړو او ښځې د ملګرو ملتونو په ګډون په ټولو نادولتي موسساتو کې له کار کولو منع کړي. د طالبانو دغه پریکړو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه درلودل او لا هم د دغه غبرګونونو لړۍ روانه ده.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د ملګرو ملتو سرمنشي ته په یوه لیک کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د افغان نجونو او ښځو په اړه د سخت دریزو فرمانونو پر دوام سخته اندېښنه ښودلې ده. خو ملګرو ملتو ویلي چې له دې سره سره به په افغانستان کې پاتې شي او خپلو افغان کارکوونکو ښځینه کارکوونکو ته ویلي دي چې له کورونو کار ته دوام ورکړي. آیا طالبان به په نږدې راتلونکي کې افغان میرمنو ته په غیر دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه ورکړي؟ دا پښتنه زموږ همکار محمد خاطر پردیس د شزو فعال فریدی حفیظ څخه د مرکه په پیل کې کړی دی.
ټولې هغه نړیوالې موسسې چې موږ په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې پر فعالیت لیدل او یا اوس هم فعالیت کوي، هغوی دې ته متحد دي چې میرمنې دې د هغوی په اداره کې کار وکړي، هغوی حقوقو بشر ته متحد دي، هغوی دا غواړي. او موږ تیره میاشت د دې هم شاهدان وو چې ملګرو ملتونو په یو نوې اعلامیه کې ویلي وو چې ګواکې کچېرې طالبان خپل دریځ تبدلون ورنه کړي او میرمنو ته د کار کولو اجازه ورنه کړي، ممکن هغوی له افغانستان څخه ووځي. او ګټه د دوی دغه اعلامیه تر ډیره حده پورې زموږ لپاره د افغانستان لپاره او خاص کر د افغانستان د اقتصاد لپاره تر ټولو بد خبر وو. خو بیا هم موږ ټول هغه موسسې چې په افغانستان کې اوس مهال کار کوي او هغوی سره میرمنې کار نه کوي، هغوی کېدای شي په نږدې فرصت کې په نږدې راتلونکي کې هغوی دغه څه هم وکړي چې هغوی د افغانستان څخه ووځي. او که دوی چې د افغانستان څخه ووتل نو افغانستان به د یو ډېر بد اقتصادي وضعیت سره مخ وي. موږ ګورو چې په هر نړیوال اداره چې په افغانستان کې کار کوي هلته ډېری نارینه کار کوي، هغوی تر څنګ پخوا ډېرو میرمنو کار کوو چې دا تر ډېره حده پورې د افغانستان اقتصاد ته یوه فایده وه.
ښاغلی حفیظ، فکر کوي طالبان د پنګډی راتلونکو کې افغان میرمنو ته د کار اجازه ورکړي؟
د طالبانو اوسنۍ رژیم ته په کتو سره هغوی چې کوم بندیزونه په میرمنو باندې لګولې دي، دا لورای ډیره سخت ښکاری چې طالبان د پنګډی راتلونکو کې افغان میرمنو ته د کار کولو یا د زده کړو کولو اجازه ورکړي. هغوی دا مسله اصلا جدي نه نیسي، اصلا دې ته تمرکز نه کوي، اصلا نه غواړي چې دغه څه وکړي. د مکاتبو پرانستل او یا د میرمنو ته د کار کولو اجازه ورکول فکر نه کوم چې دا د کوم غټکار اوسې د طالبانو د پاره. وی فکر نه کوم چې دا د ډیرو بهانو او ډیرو نندرو ته ضرورت ولري. ولی طالبان په خپل قصد نه غواړي چې دا کار وکړي، هغه نه غواړي چې میرمنې دی هغه تر څنګ کار وکړي، هغه نه غواړي چې میرمنې د حکومت یو برخه اوسې، هغه نه غواړي چې میرمنې دی په عنوان دی یو انسان، په عنوان دی یو ښځې له دې ټولو حقوقو څخه برخمن اوسې چې هغه دی په جامعه کې کار وکړي، په دولت کې کار وکړي. طالبان اصلا دغه څه نه غواړي.
لکه څنګه چې تاسو په خبرو کې هم ورته اشاره درلودله، اغلی حفیظ، طالبان ولی په دې برخ کې خپل پریکړه بیرته نه اخلي؟ اساسي لامل تاسو پڅ کې ویني؟
زما په ان باندې طالبان تر ډیره دا کوشش کوي چې دا پریکړه تر هغه پورې وغځوي تر څو پورې چې دوی په رسمیت پیژندل کېږي. دوی لمرمنو څخه او دغه رژیم چې دوی وړاندې کړی د مرمنو په وړاندې باندې دوی له دې څخه په خپل رسمیت پیژندنه کې ګټه اخلي. دوی غواړي یو قسم نړیوال خپل ځان ته راکش کړي، د هغوی پام ځان ته راواړوي او هغوی ته دا وښيي چې دوی قدرت لري. د دې قدرت لري چې یو بشر له تعلیمه له هر قسم حقونو څخه به برخې کړي. ولې دغه پریکړه بیرته اخیستنه به د طالبانو په خپل تاوان وي، ځکه کچېرې دوی په نږدې راتلونکو کې خپل دغه پریکړه وانخلي او میرمنو ته د کار کولو اجازه ورنکړي او میرمنو ته د دې اجازه ورنکړي تر څو تعلیم وکړي او خپل ټول حقوقو څخه برخمن اوسي، دا ظاهره خبره ده چې دا د دې سبب کېدلی شي چې طالبانو دغه حکومت ړنګ شي.
د ښځو د حقونو فعاله فریده حفیظ چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده. azadiradio.com د طالبانو د حکومت چارواکي وايي په غزنی کې هغه تاریخي آبدی رغوي چې د نړیدو او خرابېدو له خطر سره مخامخ دي. دوی وايي په افغانستان کې تاریخي آبدی چې د ټول نړۍ ګډ میراث ګڼل کیږي د سیاسي حالاتو له امله د نړیوالو لپاره غورځول شوی دی. لبلې خو د غزنی ډیری رون انډي د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دغه کار چې د آبدی بیرته رغوي استایي خو وايي چې دغه تاریخي آبدی رغول کیږي باید چې په مسلکي ډول ورغول شي.
د طالبانو حکومت چارواکي وايي په پام کې لري چې په غزنی ولایت کې ځینې هغه تاریخي آبدی چې د نړیدو او خرابېدو له ګواښ سره مخ دي لا سره ورغوي. دوی وايي دلته ځینې تاریخي ځایونه او آبدی د نړیدو او خرابېدو له ګواښ سره مخ دي. د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست وزیر ملا خیر الله خیرخوا د جمعې په ورځ غزنی ته راغلی او له ځینو تاریخي آبدو څخه لیدنه وکړه. نوموړي په دغه ځای کې رسنیو ته وویل په پام کې د چې په 1402 مالیکال کې د غزنی یو شمیر تاریخي آبدی د یاد وزارت له لوري ورغول سي. هغه د افغانستان تاریخي آبدی د هیواد د وګړو مانوي سرمایه، تاریخي او فرهنګي هویت او ژوندۍ تاریخ وبلل. په ساتنه کې د خلکو ونډه مهمه وګڼله.
ان شاء الله چې بودیجا کړی اعلان شي څه پروژه دي نیولې دي چې هغه اولویت به هغه څو ورکو چې هغه خدای نه سړي رغته نږدې وي او نور موږ د خارجي موسسات سره په دې باره کې څو بار بار خبرې کړې دي. خو متاسفانه داسې دي چې د خارجي دنیا هم داسې څو چې هغه یو تاریخي آثار او هغه تاریخي میراثونه چې هغه تقریبا د ټول دنیا سره مشترک معلوميږي هغه هم په سیاسي امور کې داخل کړي دي. یعنې داسې د پام وړ مرسته په دې کې نه ده کړې.
شاغله خیر خو زیاتوی هڅه کوي چې له هری لارې وي ورته بودیجه برابر کړو او څنګه کولای سوچ د دې تاریخي ابدو ساتنه وکړو ځکه دا د حکومتونو او ټولو خلکو دنده ده. د دو په باور په افغانستان کې تاریخي ابدی چې د ټولو نړۍ ګډ میراث معلومیږي د سیاسي حالاتو لامل له پامه غورځول سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د غزنی د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلینو هم څو ځله د یو شمیر تاریخي ابدو له بد وضعیت څخه اندېښنه ښودلې وه. د دوی په خبره چې په وار وار د اطلاعات او فرهنګ وزارت له رهبرۍ څخه غوښتي وو چې د دغه ولایت تاریخي ابدو ته پاملرنه وکړي. د غزنی ډیری روڼاندې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دغه کار ستاینه کوي او وایي که چیرته کومه سیمه تاریخي میراثونه، تاریخي ابدي او تاریخي آثار ولري، د هغه سیمې هغه تاریخي برم په ګوته کوي. غزنی چې په 2014 میلادي کال کې د اسلامي هیوادونو د پلازمینې په توګه ونومول سو، نو موخه یې دا وه چې دغه سیمې له همدې پلوه غني سیمه وه. خو په اوسني وخت کې د غزنی ځینې تاریخي ابدي سوکه سوکه مخ په ورکېدو دي، نو که بیا رغول کېږي او ساتنه یې کېږي دا به یو ښه کار وي. شاعر او لیکوال واحد الله جمعزاده د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
اړین کار ده چې باید دغو میراثونو ته جدي پاملرنه وشي. دغه میراثونه آهسته آهسته دغه څو کلونو مشاهدانو چې یو په یو سوکه سوکه نړیږي، که دې ته جدي پاملرنه ونه شي کېدای سي همدغه څه په نابودۍ سره مخ شي. نو دا چې له نابودۍ سره مخ کېږي، نو غزنی به هم هغه کوم ویاړ چې ترلاسه کړی هغه به هم له منځه ځي.
بل لور ته بیا ځینې نور کسان په دې باور دي چې که دغه تاریخي ابدي رغول کېږي باید چې په مسلکي ډول ورغول سي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد نقیب الله خانی خیل وایي د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لورې چې کوم تصمیم نیول سوی دا یو نیک ګام او د وخت اړتیا ده، او دا به وکولی سي چې د غزنی هغه تاریخي هویت او تاریخي ارزښت یو ځل بیا راژوندی کړي.
په 2014 کې کله چې غزنی د اسلامي هیوادونو د اسلامي ثقافت پلازمینه په نامه ونومول سو، هلته هم د ځینو تاریخي یا د تاریخي ابدو د رغولو ژمنه وسوه، یا یو ډول کارونه مخته ولاړل چې هغه پللو د ځینو تاریخي ابدو هغه تاریخي هویت مسخه سو. که اطلاعات فرهنګ وزارت غواړي چې دا کار دی وکړي، نو دوی د مسلکي ډول وکړي او دوی د مسلکي کسان له بهر نه راولي څو هغه دی ابدو تاریخي هویت وساتل سي.
غزنی د افغانستان له تاریخي ولایتونو څخه یو دی چې له عمله په داورستیو کې د تاریخي ابدو او تاریخي ځایونو د لیدنو لپاره زیاتو سیلانیانو مخه کړی ده.
د افغانستان مسائل لږ وروسته در اورو. سیو نړیواله موضوع د واشنگتن او ریاض په نوښت د سودان د جګړې د شکیلو لوریو ترمنځ نن د سعودي عربستان په جده ښار کې د روغی جوړی خبرې کیږي. په سودان کې د پوز د دوه ډلو ترمنځ لنیشتې درې اونۍ راځي جګړې روانې دي. د دې موضوع جزئیات احمد شي براوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو او سعودي عربستان په نوښت د خبرې لمړی جدي هڅه ده چې د سودان د دوه پوز ډلو ترمنځ روانه جګړه پای ته ورسوي. دا جګړه چې د پلازمینې خرطوم په شمول په ځینو ښارونو کې روانه ده، تر اوسه پکې په سلګونو ملکیان وژل شوي او په لسګونو سره نور د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. ریاض او واشنگتن د سودان پوځ او د چټک غبرګون ځواکونه مخکې هم څولي وو چې خبرې سره وکړي. د دې دوو ډلو ترمنځ تر اوسه څو ځله د اورمند هڅې شوي او بیا بیا د اوربندونه مات شوي دي. دغه دوه پوځي ډلو په ښکاره دا خبره کړې ده چې دوی د بشري مرستو د رسولو او د جګړې له سیمو د خلکو د وتلو لپاره اوربند ته چمتو دي، خو د جګړې د پای ته رسولو لپاره تر اوسه خبرو ته چمتووالی نه دی څرګند کړی. د چټک غبرګون د ځواکونو مشر محمد همدان دوقلو چې په حمیدتي مشهور دی وایي هیله یې دا ده چې د دې خبرو له لارې دوی خپل هدف ته ورسیږي چې د جګړو له سیمو د ملکیانو وتل دي. د سودان پوز بیا وای چې دوی د جمعې په ماښام چې دی تخپل استازي واستول، خو دا خبره یې کړې ده چې دوی به د چټک غبرګون ډلې له استازو سره مخامخ خبرو ته حاضر نشي. حمیدتی بیا ویلی دی چې دوی به د پوز مشر عبدالفتاح البرهان یا ژوندی نیسي او یا به یې وژني. په سودان کې د جګړې د اپریل په 15 وروسته تر دې پیل شوې چې د نړیوالو په ملاتړ د یوه ډیموکراتیک حکومت د جوړېدو لپاره د انتقالي دورې د رامنځته کېدو هڅې ناکامه شوې. برهان له دوو کلونو راهیسې د پوځي شورا مشي کوي او حمیدتی پخوا د ملیشو مشر و. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان سعودي عربستان ته د خبرو لپاره تللی دی. ریاض له برهان او حمیدتی سره نشتې روابط لري. دغه دواړو په سعودي عربستان ته خپل وسلوال استولیو چې د ریاض په ګټه په یمن کې د حوثیانو پر ضد جګړه وکړي. ریاض په سری بهيري کې چې له سودان سره پکې شریک دی امنیت ته اندیښنه لري. راپورونه مرکه او اوریدونکو
د امریکا د سولې انسټیټیوټ په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو له لوري جوړې شوې غونډې ته په اشاره لیکلی چې دا کانفرنس سره لدی چې د طالبانو په وړاندې د یووالي شودنه کوي، خو د شکاري چې د طالبانو په وړاندې د فشار راوړلو حربي محدود دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ لیکلی په افغانستان کې وضعیت دومره خراب دی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په دوحه کې د طالبانو د استازي له ګډون پرته ځانګړی کانفرنس جوړ کړ چې د افغانستان پر نړیوالې انزوا پکې خبرې وکړي. سره له دې چې دغه کانفرنس ملموسه پایله نه لرله او ورڅخه څرګنده شو چې نړیواله ټولنه پر طالبانو د فشار راوړلو په برخه کې له محدودیتونو سره مخامخ ده، خو دا یې وشو چې نړیوال په دې هم نظر دي چې باید له افغانانو سره مرسته وشي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په کوربتوب د دوه غونډې د دوشنبه او سه شنبه په ورځو د طالبانو له ګډون پرته ترسره شوې. دا غونډې د بندو دروازو تر شا د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش په کوربتوب په قطر کې د درویشت هیوادونو او د نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون جوړې شوې. طالبانو د دې غونډو پر مهال وویل دوی ته د ګډون بلنه نه ورکول د افغانستان مسأله نور هم پیچلی کوي. تروت اوټ خبرونه بیا د دوه په غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي حقې خبري ته پام اړولې چې د افغانستان بشري وضعیت په نړۍ کې تر ټولو ستر بشري بحران بلل لري. د خبرونه لیکنې سره سم انټونیو ګوتریش په دوه کې وویل چې افغانستان له ستر بشري بحران سره مخامخ دی او له نړیوالو غواړي چې دا هیواد هیر نه کړي. د دیموکراسي نو په نوم خبرونه تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې. په داسې حال کې چې په افغانستان کې طالبان د شزو د حقونو ځپلو ته دوام ورکوي، ملګری ملتونه په افغانستان کې د بشري بحران په وړاندې خبرداري ورکوي. لدی لیکنې سره یو ځای د افغان شزو چې په چادرېو کې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره په قطار ولاړې دي تصویر خپور شوی او د یو شمېر شزو د ژوند ترخي او سخت شیبي بیان کړی دي. د کونړ د چپی درې اوسیدونکو شکایت لري چې لاري کندو کپری دي. دوی وایي چې په لاري نه یوازې د درو ولسوالیو لاري سپری دي، بلکې د نورستان خلک هم پرې تګوراته کوي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې وابري.
د کونړ چپی درې ولسوالی اوسیدونکو وایي د سرک خرابوالي په وجه غنښتون سره مختی نه په وخت ناروغ ډاکټر او روغتون تر سبلې شي، نه خوراکي توکي کورونو او بازار توړې شي، او نه هم نور مهمو کارونو ته ځانونه رسولې شي. د یادې ولسوالۍ د دیګل وسیدونکو رحمت الله
نورستان وروړه هم په دغه علاقه کې د ولایت په دغه طرف پروت دی، هغه ته ډېر مشکل دی. سړک او لارې خرابې دي، چپې درې خو بیخي مخکې د جنگونو پکې زیات وو، اوس خو بیخي امنیت هم ښه دی. مؤسسات او امارت اسلامي
د سرک هر برخه کندو کپر شوی او پکې د بو ډنډونه ولاړ دي چې د موټرو لټګه وتلې ده. د چپی درې ولسوالۍ قومي مشر نصر الله خان سپیرا ته وویل په تیر حکومت کې ورسره د سرک تیر کولو غنی ژمنې وشوي، خو تر سقوط پورې یو هم عملی نشو، او د سرک کندو کپر والی په وجه د نورستان او کونړ ولسونه زوريږي.
ډېر زیات ظلم دی موږ د چپی درې درې پېج د خلکو سره د نورستان سره، ځکه نورستان خپل یو ولایت مکمل زموږ په دې چپی درې سرک پروت دی. د خپل د درې ولسوالۍ د درې پېچې بوتپور او مانونګي او د چپی درې ولسوالۍ د بشاته د نورستان او امام ولسوالۍ ده، به د پارون ولایت د امدا شانزي بدخشان ته همداسې به تر اگرځي خې طرف ته شمال شرق طرف ته چرازي به چترال او هغه طرف ته لګي دومره دې درې دي، او دا سرک ته بالکل حکومت توجه نه کوي. دا
د ځای وسیدونکو په وینا چې هر ونه یو میشت په یاد لاره د حکومت او مرستندوی ادارو مسولین تګ راتک کوي، او دغه ټول ستونزې په خپل سترګو ویني، خو بیا هم د هواری لپاره هڅنه کوي. په کونړ کې چارواکي به وای د سدآباد او پارون سرک چې په چپی درې ولسوالۍ کې تیر شوه، د اساسي جوړولو لپاره کابل کې خپل مشرانو سره خبرې کړې او هغوی ورته ډاډ ورکړي چې په روان لمریز کال کې به ورته بودیجه پیدا او کار پیل کړي. په یاد ولایت کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ آزادی راډیو ته وویل
نو د غدرې سرکونه مو پیشنهاد کړو چې یو د شرقي نورستان ته کوم سرک لرو بل مرکزی ته یو د دلته کې نیکونړ ولایت څخه بارو بعد دغه یو سرک چي دی نو هغه را سواده وکړه مرکزی نورستان ته دغه سرک بدل پوخ کو نو د نور امکانات په لاله الله سره سواده سونه کړه پلان خو مو دغه پلان د کوشش وکړو چې امکانات پیدا کو دغه سرک پوخ کو.
د یادولو د چې د اسداباد او پارون ترمن سرک باندې ل 2005 څخه تر 2009 پورې د نړیوالو ځواکونو لخوا کارونه روانو چې د مانوګي ولسوالۍ وردیش پورې د غسرک جوړ شو. د نورستان او عامه ولسوالۍ کې هم څو ځینې قیرکولو ته برابر شو خو په کونړ او نورستان کې پرې د بریدونو زیاتوالی د سرک جوړولو چارې پټه په ودرولې. د ولسمشر غنی د حکومت په اخیری کلونو کې د پارون لوري د 20 کیلومتر سرک رغولو کارونه په دولتي بودیجه شروع شو خو هغه هم څه د امنیت د نشټوالي او څه د اقتصادي ستونزو په وجه د خند او ځن سره مخ شوې دي چې لا تر اوسه هماغه سیبند پاتې دي.
د هند د کرکټ د غوره لیگ سیالي دوام لري او د دې لپاره چې په دغه سیالیو کې 15 افغان لوبغاړي هم برخه لري نو یو شمېر افغانان هم په مینه تعقیبوي. پرون د ګجرات ټایټانز لوبډلې مسابقه و چې دوه افغان لوبغاړي په کې لوبي شي. د دې مسابقې جزئیات احمد شي برتر اوروي.
د هند غوره لیگ آی پی ایل په اتصال وشته مسیالي کې ګجرات ټایټانز راجستان رایلز لوبډلې ته د نهو وکټو په توپیر ماتې ورکړه. دغه سیالي چې د جمعې ماښام ناوخته تر سره شوه راجستان د ټولو وکټو په تاوان د 119 منډو هدف ټاکلی وو. د راجستان په توپ وهونکو کې لوبډل مشر سانجو سامسون تر نورو زیاتې یعنی 10 منډې کړې وې. ګجرات لوبډلې ته په توپ اچونه کې بیا هم افغان توپ اچونکو راشد خان او نور احمد په ترتیب سره درې او دوه لوبغاړي وسوسول. ګجرات ورکل شوی هدف د وی وکټې په سوسېدو په 14 اوور کې پوره کړ. یادې لوبډلې ته ساها یو چلوشت، هارډیک پانډیا 9 او شبمن گیل 5 منډې وکړې. راشد خان چې په 4 اوورونو کې 14 منډې ورکړې وې او درې وکټې یې اخیستې وې د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو. دا په سرژنې پړاو کې دویم ځل دی چې راشد خان دا جایزه ګټي. شغلی خان اوس د وکټ اخیستونکو په لړ کې مخکښ دی او له محمد شامی سره یو شان 13 وکټ یې اخیستې دي. ګجرات لوبډله اوس مهال د نمبرو په جدول کې 14 نمبرې لري او په لومړي مقام کې ده. ټاکل شوی دی چې نن د هند په غوره لیګ کې دوی لوبې ترسره شي. په لومړۍ لوبه کې چنای سوپر کینګ له ممبئی انډین سره او په دوهمه لوبه کې رویال چیلنجرز بنگلور له ډیلی کیپیټل سره سیالي کوي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. نیک هلی احترامات ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم په دې هلم چې جوړ وروغ به محمد ولی بهار یم د مساکلا ولسوالۍ څزما د اسلامي امارت د ټولو مشرانو څخه هلا ورزو ده چې د ډاکټرانو ته یو لږ فکر وکړي. په د ځینې سرایي منطقو کې ډاکټران بیخي خپل پر سر چې د دوی څو نظرې اغونه پیسې اخلي د مریضان څخه نو دا به چې د ارې اوزی والا خپل د سیمې د ډاکټرانو سره معلومات وکړي یو نرخنامه یو شی ورته وټاکي.
السلام علیکم د آزادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. زمانم خان پاچا دی د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ. تاسو سره خبرې کوم. طالبان باید په رسمیت سره وپیژندل شي. طالبانو که څه هم یو شمېر کړنې سمې نه دي او په سمه لار نه دي روان خو باید د خلکو د خاطره په رسمیت وپیژندل شي تر څو د افغانستان د خلکو ژوند ورسره ښه شي او د فقر او د بېوزلۍ او بېروزګارۍ سطح راټیټه شي. او په دې خاطر طالبان باید پر رسمیت وپیژندل شي او د دوی رسمیت پیژندنه باید درج نظر چې کېدای شي وشي او نړیوال ټولنه مرسته وکړي. دلته ډېر خلک بیکاره دي، د بېوزلۍ بې قصۍ او فقر د لاسه کړیږي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211420201.
ل دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو. اوس توجه وکړئ د دې سات لاندو خبرونو ته. په ننګرهار کې د ورشتونو له امله لشته لږه څلور تنه مړه شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې تېره شپه د ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې د بارانونو له امله خلکو ته مالی زیانونه هم اوښتي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری، د چین د بهرنیو چارو وزیر چینګانګ او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن په اسلام آباد کې د افغانستان پر وضعیت خبري کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په وینا د درې اړخیزه غونډه د افغانستان د مسلې په اړه د نظر د تبادله او همکاري لپاره مهمه ده او د سیمې د هیوادونو د اړوندو ګډو نظرونو د راټولولو لپاره ګټور ده. ایران وای چې نن سهارې حبیب چعب، مشهور په حبیب اسیود، په تهران کې اعدام کړ. اسیود ایرانی ول اصله سویډنۍ دی چې دوه کاله مخکې د ترکیې له یوه هوایي ډګره ترې تم شو. د سودان د جګړې د شکلو خواو استازي نن د سعودي عربستان په جده ښار کې خبرو تکشینی. ریاض او واشنگتن د دې خبرو د پیلېدو هرکلی کړی دی او د بریتانیا د پاچا دریم چارلز د تاج پر سرولو مراسم به نن ترسره شي. دا په تیرو ولسیزو کې په بریتانیا کې تر ټولو ستر تشریفاتي مراسم دي چې زر کاله مخینه لري.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته محرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دی. سیګار وای امریکا په افغانستان کې په تیر یو کال کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 30 میلیونه ډالر او ډیر لګښت کړی دی.
خارجان و سره کومک بونی کی پاسانی بنی می په مشکل سره دی چون دی ټول خاوري حاکمیت دوی سره دی. دوی که هو غواړي رښتیا هم پاسانی سره نسبت مخکې کلونو ته د منځولې شي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ډاکټران وای پر یو وخت څو ډول نشي کول د موتا د درملنې بهیر ګډوډ کوي.
د دېش په خپل ځای کې څه نه چې محمد اخته تریا کوتر کوډر وتر شیشې پر
د ډاکټر فرید بزګر په نوم د موتادینو د درملنې لپاره متخصص سره غیدل یو چې د نشي موادو په برخه کې څو کتابونه لیکلي دي.
موږ غږ د دینند روچ مخدرات او ساکي کار کې د غوډ کومډین مسلکین اشاره درلودل چې شمیرې کونو ترسیږي.
دا دل زمان په نوم یو معتاد وای چې د اعتیاد له امله د ټولنې په غم او خادي کې برخه نه سم اخیستلې.
زموږ ګلر دل چې پلاړه ته چیرې لاړ شي چې موږ د خوښۍ کې تلل شو او څه زموږ پلاړې اکا کا وګړه زمون د لادي وسکینې شپې ته تبرک شي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
الله کا ودرېګا ها
دا د ولاړ کمانډان صاحب
دا د څه شي را برکړې دي؟
څه شي نشته، د کور سودا ده.
کور سودا خوار شي کېدای شي څه شي دي؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د سیګار اداره وایي چې امریکا په افغانستان کې په تیر یو کال کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 300 میلیون ډالر او ډيري پیسې لګولې دي. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار په راپور کې راغلي که څه هم امریکا د طالبانو له حکومت سره د نشئی موادو په برخه کې په مستقیم ډول خپل مرستې درولې دي، خو دا پیسې په غیر مستقیم ډول د کوکنارو د کښت، د نشئی موادو د قاچاق او د مخنیوي او عامه پوهاوي په پروګرامونو کې مصرف شوې دي. تحلیلگران وایي چې له نشه یي موادو سره مبارزه د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ګډ مسولیت دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار په درې میاشتني راپور کې راغلي چې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د امریکا د ملاتړ پروګرام محدود شوی او دوی اوس په دې برخه کې په غیر مستقیم ډول مرستې کوي. په دې راپور کې راغلي چې د امریکا متحده ایالاتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د جمهوریت له نسکورېدو سره سم خپلې مستقیمې مرستې ودرولې، خو یوازې له 2022 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې په غیر مستقیم ډول تر دېرش میلیونو ډالرو ډېرې پیسې لګولې دي. د دې پیسو څخه یې څلېرش میلیونه ډالره ملګرو ملتونو ته د دې لپاره ورکړي چې د کوکنارو د کښت په اړه سروې وکړي. لس اشاریه درې میلیونه ډالر یې په افغانستان کې د تریاکو د قاچاقو د مخنیوي لپاره مصرف کړي او څلور اشاریه اته میلیونه ډالر یې هم د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د استعمال د زیانونو په برخه کې په عامه پوهاوي لګولې دي. سیګار ویلي چې دا پیسې د طالبانو حکومت ته په مستقیم ډول نه دي ورکول شوي او ډیری پروژې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې او دې سازمان د انکشافي ادارو له لارې عملي شوي دي. د سیګار په راپور کې راغلي چې د نړیوالې ټولنې لپاره په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې مهمه ده، ځکه د نشه یي موادو د کښت او تولید په اړه ترلاسه شوي شمیرې کولی شي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې د راتلونکو اقداماتو لوری وټاکي. له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې کارپوه ډاکټر ظفر وایي د نشه یي موادو مشترک خطر ته په کتو سره دا اړتیا لیدل کېږي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ همغږي ډېره سي. ښاغلی ظفر وایي چې پر افغانستان د واکمنۍ ادعا ته په کتو سره د طالبانو حکومت د مسؤلیت لري چې له نشه یي موادو سره د نړیوال امنیت او سولې لپاره د یو لوی خطر په توګه مبارزه وکړي.
خارجان سره کومک بنی کی پاسانی بنی په مشکل سره دی، چون د ټول خاورې حاکمیت د دوی سره دی. نو دوی که وغواړي رښتیا هم پاسانی سره نسبت مخکې کلونو ته د منځولی شي، ځکه دوی چې امر وکړي خو په کلیو باندو کې ټول د دوی خلک دي چې هغه تریاک یا بندوي یا د منځه وړي. البته طالبان واخ یو وغواړي چې دا د منځه یوسي، نو ولې هم داسې ډېر ورته مشکل نه دي.
د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ سره د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې له خپلو کلونیو مرستو څخه یوولس میلیونه ډالر کم کړل او له افغانستان سره د ټولو مرستو د رسولو چارې هم ملګرو ملتونو ته وسپارلې، ځکه د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي که څه هم د طالبانو د حکومت راپور له مخې دوی د کوکنارو ځینې کښتونه ویجاړ کړي او یو شمېر تریاکې هم نیولې دي، خو اوس هم له نشه یي موادو سره د مبارزې څرنګوالی پوره نه دی روښانه. تازه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوهې په دوه ورځنۍ غونډه کې د ډېری هیوادونو استازو هم په افغانستان کې د نشه یي موادو د تولید دوام په اړه اندېښنه وښوده، خو د طالبانو حکومت وایي چې د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو د تولید او استعمال په اړه د خپل مشر د فرمان له مخې په بریالیتوب سره د کوکنارو د کښت مخه نیولې ده. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت تازه ویلي دوی بریالي شوي چې د روان فصل په دریو میاشتو کې نژدې زر جربه مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې سیګار وایي امریکا په افغانستان کې په تیر یوه کال کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې تر دېرش میلیونه ډالرو ډېر لګښت کړی دی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې متخصص ډاکټران وایي په افغانستان کې پر یو وخت څو ډوله نشه کول د ډیرې دو په حال کې دي چې دې کار د معتادینو د درملنې بهیر لستونزو سره مخ کړی دی. ځینې معتادین هم وایي چې په اسانه او منظم ډول د یو ډول نشه یي موادو نه پیدا کېدل معتادین دې ته مجبوروي چې هر ډول نشه یي مواد په لاس ورسي استعمالوي. له همدې عمله په روغتون کې تر څو ځله بستر کېدو وروسته بیا هم له دې ډول معتادینو څخه نشه نه پاتې کیږي. معتادین د دې کار علت دا هم بولي چې د نشه یي موادو قاچاقونکي د سارکیانو یا خرڅونکو پر لاس بازار ته نوي ډول نشه یي مواد راوړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
نو ډیر نه پستانګ هم سره خپل ژوند نیم بس نه پستانګ دی ول په ماده بچ
سردار ګل دا تو اولادونو پلار دی چې اتحاد له کندهار څخه تر فرا پورې رسولې دی د پوره یو وخت څو ډول نشي کوي او هغه نشي مواد چې د ډیر اړتیا ورته لري په فرا ولایت کې اسانه ورزنه پیدا کیږي له همدې امله خپل کورنۍ سره یو ځای فرا ته کړه شوی سردار ګل د زله د متحدینو د درملنې په مرکزونو یو ځل هم د طالبانو د حکومت په زندان کې نشه پرې خیده خو هغه ګډوډي چې پر یو وخت د څو ډول نشي مواد د استعمال لامل د په ذهن کې پیدا شوی اوس د تل لپاره د نشي پرې خودل ورته ګران شوی دی
دا تنزل اسکل کې چې زه موټل شوم اول فاس کوله بیا په روینوم پسختاس ولم نو بیا طالبانو یو فرمیاش باندې کړم په کندهار په ماباس کې نو جوړ ولم دا ځای چې رایلاس ولم رالم پراته دلته کرا کرا راتللم اوس بیا فخر سوین بیا موټل سوین
سردار ګلوی د دې اتحاد د دې سبب شوی چې وسی اولادونو مېرمنې ته پوره خواړه نه رسیږي ځکه د پورس کې 500 افغاني پیدا کوي چې نیمه کورنۍ ته ورکوي او په پاتې نیمو پیسو نشي مواد رانیسي د هلمند نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکو صوفی ضیاءالحق وایي ساقیان د نشي موادو خرڅون کې د وخت په تیریدو سره بازار ته نوي ډول نشي مواد راوړي کموتادین د بخوانی او نشي موادو لالار نشه نشي مجبور دي چې نوي ډول نشي مواد تمخه کړي
لږیش مخ په وای کښته نه چې ما مالخ تر تریاکو تر پودرو تر شیشې پورې دا کار دا راکې چې په دغه منځ کې چې وجود مې نه لري اته مواد مخ دې سر تر کولای شي تر پودین تر کولای شي
تر 2014 میلادي کال پورې په افغانستان کې تر ډیره حده هغه نشي مواد استعمالېدل چې له نشي بوټو څخه پلاس راځي لکه تاریاک او چرس خو د متحدینو د درملنې مرکزونو د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې په همدې کال د کیمیاوي نشي موادو تولید هم پیل شو ډیره هغه متحدین چې په خا به د تاریاک او یا چرس نشه کوله اوس د نشي ګولۍ او خيخي او هیروینو نشو ته مخه کړی ده د متادینو د درملنې متخصص ډاکټر محمد نومان پوپل وایي چې په پرلپسې او دوامدار ډول نشکول د دې سبب کیږي چې متاد لیو ډول نشي مواد سره عادي شي او نور یې د مواد خمار نه ماتوي په دې صورت کې متاد مجبور دی چې بل ډول نشي مواد ته مخه کړي
مقدار کې بغلورف پس تحمل زیات
کله چې د نشي موادو اندازه ډیره شو د وجود غم هم ورسره ډیریږي کله چې د وجود غم ډیر شو متادین مجبور کیږي چې د نشي موادو اندازه نور هم ډیر کړي بل خبره د بازار ده په بازار کې د بخوانی موادو ځای نوی نشي مواد نیسی په دې صورت کې متاد کوخخ کوي چې د نشي موادو هغه نور ډولونو ته مخه کړي او تجربه کړي چې ساقیانو بازار تراوړي وي
اندازه مواد دیگر
په افغانستان کې د متادینو د درملنې مرکزونو څېړنې ښیي چې د بیا متاد کېدو یو علت پر یو وخت د څو ډول نشي موادو استعمال دی ځکه دغه ډول وضعیت د متاد په وجود کې ګډوډي راولي او دا ګډوډي د سبب کېږي چې د درملنې بهیر ناکام شي
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې ډاکټران وایي پر یو وخت څو ډول نشي کول د متاد د درملنې بهیر ګډوډ کوي
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګاډه مې لاوکو
رازا په خو وخت کې راغله
اوه د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې په یو دوت څوک نه موتات دیږي
دادا سي مردار شي دای چې په یو دوت سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دې پودر مو وها سر سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه زه ولاړم تاسو زما سره سم دښمنی کوي
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر وی ساعت د سهار ل شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو صفو 19 او 25 مترو او د ماخام ل شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1280 منځنۍ صفو باندې واوري که څه هم ارواپوهان د نشي موادو د زیانونو په برخه کې د تعلیمي او درسي کتابونو له نشټوالي څخه سر ټکوي خو د ډاکټر فرید بزګر په نوم د نشي موادو یو متخصص ډاکټر بیا وایي چې په دې برخه کې ګڼ کتابونه لیکلي او ژباړلي دي دا چې دا کتابونه د ټولنې د کومې طبقې لپاره لیکل شوي تر دې دمه د نشي موادو په مخنیوي کې څومره ګټور او مؤثر دي او په دې برخه کې نور څومره کار ته اړتیا شته په دې اړه مولا ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړي او په فایل کې مو پوښتلې چې ټول یې څومره کتابونه لیکلي دي
د بد مرغ دقیق نشم ویل چې شمیر به څو ته رسیږي، خو په دې ساحه کې د 1906 نه تر 2002 پورې په مختلفو این جی اوګانو کې ما کار کړی دی، او کوم نشه چې موږ درلودل هغه د مختلفو طبقو لپاره و. یوازې په 1906 کې موږ یو سلو یولس نصابونه د هغو کسانو دپاره چې د احتیاط په ساحه کې کار کوي په دواړو ژبو پښتو او دری باندې ترجمه کړي وو، او هغه اړوندې مؤسسې ته مو ورکړل چې هغه په خپلو ټریننګونو کې دغه نه کار اخلي. موږ د ماشومانو د مکتب د زده کوونکو دپاره، د ټولنې د نورو اقشارو دپاره په مختلفو سطحو باندې نشرات درلودل، پوسترونه، لیفلیټونه، مجلې، کتابونه دا هم نشر کړي دي، ډېر ترجمه کړي، لیکلي مو دي، او دقیق شمېر د بد مرغه متن دی معلوم.
ټول مو څو کتابونه لیکلي دي او محتوا یې څه ده که یې لږ راته تشریح کړي؟
زیاد کتابونه زیاد فوکاسم په طبي برخه باندې وو، او د ماشومانو برخه زمنګ د خبرونو د څنګه اساسي برخه وو چې د ماشومانو لپاره تر 15 میلیونه زیات کتابونه د یو ژبو په کیسې نشر کړی دي چې په افغانستان کې مو ټول په وړیا شکل تبزی کړی دي. د مخدرات سایت کې راشم نو په دې ځکه موږ په زرهاو کتابونه په مختلفو سطحو باندې نشر کړی دي چې د ټولنه د عامو وګړو لپاره، د مکتب زده کوونکو لپاره په مختلف ډولونو باندې وو. موږ د نجات په نام باندې مجله درلودل چې په کې مسلکي نشرات مو، او دا مو په هغو نشراتو چې فوکس یوازې په مخدراتو او ایچ آی وی باندې وو. بیا په افغانستان کې د مخدراتو ویډس په نام باندې مجله درلودله چې د 2003 تر 2009 پورې په منظم شکل نشریدله، او په هغه کې هم د مخدراتو او د ایډز خبر، د مخدراتو ایډز او ایچ آی وی باره کې پوره معلومات وو. او موږ غیر د دې نه هغه چې مخدراتو ساکي کار کې دغه د پرم ډیر مسلکي نشرات درلودل چې شمیر یې سکونو ته رسیږي.
دا کتابونه د ټولنې د کوم پوړیا طبقې لپاره لیکل شوي دي؟ دا مو خلکو لپاره، د پانتون د استادانو لپاره، د احتیاط د برخې د کارپوهانو لپاره، د چا لپاره؟
کوم موږ کتابونه چې نشر کړی دي هغه د ټولنې د مختلفو قشرونو لپاره، د مکتب د زده کوونکو نه نیولې تر ماجرینو پورې، د ښځو لپاره، د پوهنتون د زده کوونکو لپاره، د ډاکټرانو لپاره، یا طبي پرسونل لپاره، او همدارزه هغه چې مشخص په دغه مخدرات په ساحه کې کار کوي دغه لپاره چاپ کړي او خپاره کړي دي.
آیا دا ارزونه مو کړې چې دا کتابونه څومره مؤثر او ګټور تمام شوي دي؟
لبد مرغ کوم سیستم موږ نه درلو چې خپل ارزیابي وکړو. خو د کتابونو د اخیستو تقاضا د مختلف ارګانونو د خوانه، د مختلف مکتبونو د خوانه، دا ثبته چې دا مؤثر او ټول خلکو ته خیر ته سده غوښتنه په ټولنه کې عامه وه، او دا یو غیر مستقیم دغه د ارزونه ده، او دا چې څومره تاثیرات یې کړی هغه څوک نشي ویلی، ځکه نشراتي برخه کې د دې تاثیرات تاسې نشئ کتلی چې په څه شکل باندې تاثیر کړی، ځکه تاسې آګاهي ورکوئ یا ټریننګ ورکوئ یا نور. نو موږ د کتابونه چې موږ مسلکیانو دپاره د مخدراتو د ساکي کارکوونکو دپاره ترجمه کړي دي او خپاره کړي دي، هغه ویلی شوی چې د هغې مسلک کې بدلون راغلی دی، خو په غیر مسلکي کار کوي، اوس یې په هماغه برخورد دی د متدینو سره په مسلکي شکل باندې، خو په عامه پوهاوي کې دغه له بده مرغه دغه تاثیرات موږ نشو ارزونه کولی.
تاسو خو د متدینو د درملنې او عامه پوهاوي په برخو کې ډیر کار کړی دی، څومره اړتیا لیدل کیږي چې دغه ډول کتابونه د مکتب په نصاب کې شامل کړل شي؟
لبد مرغه د پخواني دولت هم د لومړیتوب نه درلوده، د ډیرو هڅو سره سره موږ ونه کولای شو چې دولت په دې قانې کې چې د مخدرات آگاهې، مخدرات د مخنیوي لپاره کې دوی قاطی اقدام وکړي. د مخدراتو د آگاهي پروګرام کې یا د مخدراتو عامه پوهاوی کې چیرته د درسي نصاب برخه شي، دا به ډیر ښه اقدام وي، خو ډیر احتیاط هم باید ورسره وکړل شي، ځکه چې په دغه عمر کې خصوصا د 14-15 کالو پورې ځوانان ډیر کنجکاو وي. نو مواد که چیرته په نصاب کې شاملېږي هغه باید په دې شکل باندې وي چې یوازې د هغوی ته پوهاوی ورکړل شي، لکه نوره نړۍ کې چې او د مخدراتو په باره کې معلومات دي، د هغو تاثیراتو باره کې معلومات دي، او د هغې ناوړه اغېزې دي چې دا باید په ګوته شي او د هغې واقف شي څه بد عواقب لري. په دغه شکل کې شي دا یو ضرورت دی او باید وشي.
ترنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د پکتیا ولایت اوسیدونکو عادل زمان په کابل ښار کې د ژورو ساګانو د کیندلو کاروبار کاوه. دی وایي چې د غم له امله یې نشوته مخه کړه. عادل زمان چې اوس د برمو کیندلو دکان پرې ښه زیاتوي، له نشیانو څخه د غلا وسایل اخلي او په بازار کې یې پلوري چې په دې ډول د خپلو نشو لګښت پوره کړي. دا چې عادل زمان لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا غمجنه کیسه به خپله د عادل زمان له خولې واورو.
یاره د پلار وفات شو، پلار مې جنازه وکړه په کلي کښې، په کور باندې مور پراک جوړ وچا، بیا سې جراغلم کور ته، څه جګرغونې جګرغونې په دې عمل ولوېدم. په دروازه یې لورۍ کښې زمونږ د برمې کار ده د سګانو، نو په یو وخت کښې د چمن باندې ټول پوریاندو ته ناست وو. مور پلار چې ما وفات شو، په دوه ورځ کښې دواړه وفات شو، بیا به جګرخون جګرخون وم، جګرخون یوه ورځ دا هغه ته راغلم د چمن وزري ته، یا پولي ناست وو، وایي څنګه جګرخون؟ ما دا جګرخون تراشي یو دد وویل، یو دد مې وویل. هماغه وخت چې راغی لکه اندروبال چې ورکش کښې، بیا ورغلم دد مې وویل. تقریبا غونډ دولس کاله ووتو چې پنځه کاله مو پوډر استفاده وکړه، بیا مې سوټه شیشه شروع کړه. مهم هغه یې د غاښونه خلاص کړم او په اصاب مې نه ټکان راولي. دا ټول زهریات دي. ما په کار یې دا تاثیر وکړو چې روزګار ضعیف شو او کور کښې مړه ژوندی دوم کله رنه پاتې شو، یعنی کوم مایفل ته م نه شو ماتلی. کله په دې عمل ولوېدم، بس بیا هر وخت چې په دې عمل کښې ناستم، بس کار پاتې شو. او پرې کله م مواد نه چې پیدا کړه، په یو وخت کښې پنځه پنځه میاشتې څلور څلور میاشتې د کور ته م نه یم تللی، کله په هوټل کښې، کله دا پللم دې پنځه روپۍ خو د ورځې استفاده ته نه کوله. دغه برمه مې چلولې، برمې پیسېمې نه واخېستې، یو څه به م ورور ته ورکړې، نور مې ستې خپله استفاده ته نه کوله. او شکر د غلا مې نه کوي، او چې مواد به نه ویستي، بیا بدن درد، تکلیف او ذهني ټینشن و. بد عمل ده چې یو خوته د یو میلیون ګټه یي، خو چې عمل بدل په مال کښې بدلي، او یو میلیون ګټه د خوشي کوله. د عملیانو نه به م شیان اخېستو، دوی به راغله کول غمی شو، یو شی بل شی ما به ته نه اخېستو، ما به بیا مارکېټ ته وړو، مارکېټ کښې مې بیا خرڅوو، د تیږې غمي او ګوتمۍ بل شی بل شی عملیان خو هر شی به راوړو، بایسکلونه ای موټرسایکلونه، دا به مې بل ځای خرڅول. په دې باندې ما دوه بچیان لرمه، تعلیم کوي، نو دا زوی کله ته چې پلاره ته چېرې لاړ شي چې مونږ دلته خوشي کښې ته لاړ شي، ته خو زمونږ پلار یې. اکاکا وګوره زمنو ته راځي، وسکینې شپې کوي، ته ورک شي. او زه بیا ورته وایم چې بچی زه خو کار کوم، روزګار کوم، پیسې راوړم، بیا لږ مطمئن کړم. ما سره ډېر انډیوالان وو چې اوس ملینر دي، جرمني کښې دي، څوک په امریکې کښې دي، ما نه په عمر کښې هم کم دي، او کېدای شي ما نه په عقل کښې هم ځای دي. خو هغو داسې وکړو چې ژوند جوړولو ته یې فکر وو، آیندا ته یې فکر وو. که محتاط شوی نه وای، اوس به زه هم هماغسې بېلدی غونده ژوند وو، موټر به وی، کور به وو، که ژوند وو.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اسلم د یوه بزګر زوی دی. د پر خره دوې بوجې بار کړې او خپل کلي ته روان وي چې په لاره کې یې پولیس نیسي. دا چې اسلم ولې پولیسو ونیو، په بوجیو کې څه دي، او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
یار اسلم بچیه، سږ کال ښه ډېر بارانونه وشول، که دا کوکنار ورسېدل ښې ډېرې پیسې به را جوړې کړي.
رښتیا هم چې ډېرې پیسې به را جوړې کړي، سږ کال اوبه مفتې دي. پروسه کال د تریاکو نیمې پیسې پر برما او تیلو ولګېدې.
که سږ کال تریاک ارزانه نه شي، په ادمو پکې کېږي له خیره.
هو انشاءالله چې سږ کال به خدای پاک ښه روزي را کړي.
سلام جانه، په څه لګیې؟
السلام علیکم.
وعلیکم سلام جانداد، ستړی مشي؟
ته هم ستړی مشي، خیر یوسې؟
جانداد کاکا ستړی مشي؟
خیر یوسې وراره، ته هم ستړی مشي؟
خیر یوسې.
سلام جانه، خدای دې خیر کړي، څه شی کرې؟
والله بل که خو ګټه نه کوي، ما ویل کوکنار به وکرم.
یاره دا خو دې ښه فکر کړی دی، سږ کال اوبه هم ډېرې دي، ځمکه به دې ډېر ښه کوکنار وکړي.
بس مونږ هم خدای ته دغه امید لرو.
سلام جانه پزمکه کی دغه خشخش کری؟
خو دغه خشخش پکې کرم، ولی دغه خشخش خراب دی؟
خراب نه دی، خو دغه خشخش دومره اصل نه ورکی.
دغه خشخش موږ د پروسه کاله کوکنارو څخه راټول کړی دی، موږ خو تل دغه خشخش کرو.
ته دی فیل په غوږ کې ویده بابا، اوس له خارجه نوي او ډېر ښه خشخش راغلی دی.
نو دا نوي خشخش کومې ښېګڼې لري؟
یا خو تر دې دوه برابره ډېر تریاک کوي او بل نو مرض نه کوي.
خا خا، دا خو ډېر ښه خشخش دی، دا چېرته پیدا کېږي؟
د نوي کلي حاجي صمد خان خو به پېژنې؟
او پېژنم یې.
حاجي صمد خان دغه ډول خشخش لري، دغه یې کاروبار دی.
والله دا خو ښه خبره ده، زه به هم دغه نوي خشخش وکړم.
ښه، زه نو ولاړم. د خدای په امان.
په مخه دې ښه کاکا، په مخه دې ښه.
اسلامه، د چندرات خبره مې خوښه شوه، که مونږ هم دا نوي خشخش وکړو ښه به وي. ستا څنګه خوښه ده بچې؟
بیخي مې خوښه ده، ما هم اورېدلی چې نوي خشخش ډېر ښه دي.
نو ته داسې وکړه چې همدا اوس دستي نوي کلي ته لاړ شه او له حاجي صمد خان څخه دوې بوجې خارجي خشخش راوړه.
سمه ده پلاره، دا دی ځم.
هلکه ته موټر ودروه چې دې ځوان په خره څه بار کړي دي.
په غبرګو سترګو قمندان صاحب.
هلکه ودرېږه. دادی چه شای را بر کردی دی؟
چه شای نشته، دی کور سودا ده.
دی کور سودا خو هر شای که داشتی، چه شای دی؟
خشخاش دی.
خشخاش چه کبه؟
پلار می ویل رای اوڑا، نپویگم چه اغا چه پری کبی.
دادی لکوم از را اوڑل؟
لنوی کلی سخه می را اوڑل.
نو تا نای خبر چه خشخاش قاچاق دی؟
چه شای؟ قاچاق؟ خشخاش خونه دی قاچاق؟
دا خشخاش کری او بیا په تاریاکو زموږ ځوانان اخته کوي، بیا وای چې خشخاش نه دی قاچاق.
نو که قاچاق وای اوس به پاره کوڅه او بازار کې ښکاره نه خرڅېدی.
نو په کوڅه او بازار کې خو ډېر غیر قانوني شیان پټ خرڅېږي.
قومندان صاحب، خشخاش خو موږ تل رانیسو او بیا یې خرڅوو، تر اوسه پورې پولیسو څه نه دي راته ویلي.
پخواني وختونه تیر شو، نور هیڅوک دا کار نشي کولی.
ولې اوس څه پېښه شوه؟
اوس خشخاش هم غیر قانوني او قاچاق بلل کېږي.
دا چا ویل چې خشخاش قاچاق دی؟
قانون وایي قاچاق دی، ډېرې خبرې مه کوه.
نو خشخاش خو هر ځای ښکاره خرڅېږي.
ته یې ماته راوښیې چېرې ښکاره خرڅېږي؟
په نوي کلي کې ښکاره خرڅېږي.
راځه موټر ته در وښیته چې لاړ شو د پولیسو اوزې ته، ډېرې خبرې مه کوه.
نو هغه سړي ته ولې څه نه وایاست چې دا خشخاش خرڅوي؟
راځه هغه سړی به هم ته راوښیې چې څه نومېږي او چېرته اوسېږي.
خیر دی قومندان صاحب، ما خوشی کوي، زه نه وم خبر چې د خشخاش رانیول او خرڅول قاچاق دي، بیا به داسې نه کوم.
درځه موټر ته در وخیژه، ډېرې خبرې مه کوه. سبا به بیا وایې چې زه نه وم خبر چې کوکنار کرل غیر قانوني دي. ته فکر کوې چې موږ سترګې نه لرو؟ همدغه خشخاش د کوکنارو تخم دی.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو، ته خدای په امان.
د زهرو کاروان.